پنځه سو یو. ډاکټر صاحب عزت الله حمید، پروګرام ته ښه راغلاست. ستاسو دی هم د اختر دویمه ورځ مبارکه وي. په سر کې دره ته وایست چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه؟
مننه صالح صاحب، زما سلامونه او احترامات او د اختر مبارکي ومنه، او تاسو د تاریخ ټول اوریدونکو درنو دوستانو ته د اختر مبارکي هم ستاسو د جوړ روغ به وي. او څنګه چې د خبرونې نوم دی، د ژوند شتمني واقعیت هم دی چې روغتیا خو یو غټه شتمني ده چې باید موږ او تاسو یې وساتو او د هغې د لاسه تګ نه مخنیوی وکړو. نو خدای دې وکړي چې اختر کې به دوستان روغ وي انشاءالله. په دې اختر کې خو ډېرې زیاتې پېښې الحمدلله د کورونا او نورو ساري ناروغۍ نه لرو، البته الله هم ډېر سمخت لرو چې وی کوه او څنګه روغ وساتو.
بالکل اورو ډاکټر صاحب، زما هم دغه پوښتنه وه چې حفظ الصحه چې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، یعنی څه؟ خلک کوم تدابیرو ته حفظ الصحه ویلای سي؟
ډېره مننه صالح صاحب محترم. زما په خیال حفظ الصحه خو لږه ډېره پراخه جمله ده. هغه کې د ځان حفظ الصحه راځي، د محیط راځي، د کور او د شیدو د ځای حفظ الصحه راځي، هغه ځکه چې موږ او تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه راځي، په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی، د هغې صفایي راځي، نور د خطر چې کومې نښې دي د هغې مخنیوی راځي. حفظ الصحه لږه پراخه ده. عامو خلکو کې خو مفهوم لږ فکر کېږي چې یوازې ځان وینځل یا ځان پاک ساتل حفظ الصحه ده، حالانکه حفظ الصحه یعنی په ټولو اړخونو د زندګۍ کې شاملېږي. هغه ځای کې چې موږ اوسېږو د هغې ځای هوا باید پاکه وي، دوړو نه، غبار نه او لوګیو نه، د دې نه باید محفوظه وي. مثلا اوبه د څښاک هلته د کوم سیستم دی هغه باید پاک وي، کانالایزیشن زموږ د محیط باید پاک وي، کیمیاوي او نور مثلا شواګانې چې کومې دي د هغې نه ماحول پاک وي. دا ټول چې راټول کړي نو دا یوه کامله حفظ الصحه ده. موږ تاسو باید هغې فکتورونو ته فکر وکړو چې موږ دغه ټول شیونه باید په محیط کې ولرو، څه موږ شخصي مراعاته وو، څه موږ ته هغه اجتماعي ارګانونه چې کوم دي لکه ښاروالي او نور به مراعاته، څه دولت مراعاته، څه د طبیبان او دا خلک مسلکي مداخلې کوي او دا سیستم د حفظ الصحې پاک ساتي. نو زما په نظر باندې په اختر کې خو الحمدلله اختر په مجموع کې د صفائی اختر دی، یعنی ځکه اختر کې ټول مسلمانان غسل کوي، لامبي، پاکي جامې اچي او نسبتا د پوخانه ګډون د خلکو چې دی هغه تماسونه چې دا زیاتېږي، ځکه رواج د سیدې عرف د سیدې یا دود د سیدې چې په دې اختر کې خلک کوشش کوي چې لاړ شي خپل خپلوانو ته او مشرانو ته او دوستانو ته لاړ شي، هغوی سره کښېني، هغوی سره خواله وکړي. طبعا دا هغه خوشحالي د شریکولو په څنګ کې چې دوی کوي، خوشحالي شریکوي او مبارکۍ شریکوي، هغه کوم تماس هم میسته راځي چې یو کس مریض وي خامخا امکان لري چې بل سړی ته خبر ولي.
بله، په دې باندې وروسته هم ډاکټر صاحب خبرې کوو چې ټولې خبرې په سر کې تاسو ونه کړې. اوریدونکو په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو، بیا وروسته ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته وخت درکوو چې دوی ته ځواب ووایست. لطفا د دوی سوالونه چې تاسو ته راځي دي ډاکټر صاحب له ځانه سره ولیکئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
مننه صالح صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو، دا وخت د ایران له شیرازه په کرشه.
ستاسو دې هم د اختر دویم ورځ مبارک وي. په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایلو ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي. څنګه د ستاسو اختر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی؟
مننه کوم صالح جانه، دا چې موږ اخترم ښه خوندور دی انشاءالله. دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یوځای سوي ښه ښکلی اختر لرو. په ټولو کې حفظ الصحه ته ډیره زیاته پاملرنه کوو، ځکه چې دلته ګڼ شمېر ملګري دي. نو موږ داسې وایو چې باید هر څه منظم پریمنځل سي، پاخه سي، وخوړل سي، تر څو هغه ناروغي سي مثلا په دې اتیا کسانو کې به حتما څه نه څه مشکلات ناروغي. نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشرانو راته وکړ، کوشش وکړ د تر خپل وس.
تاسو په ایران کې اخترای کړی دی که اخترای په افغانستان کې دننه کوي؟
کورنیو مو په افغانستان کې اختر کړی د خدا چې دلته اتیا نفره و ډیر ملګری وو، نو لازمه ده چې یو دوه درې څلور پسونه حلال سي، هغه مو هم د څلورو مشرانو په نامه اختریان کړو او دلته مو اخترای دغسې، یعنی په جملو کې مو څلور پسونه مو حلال کړو، هغه اختران د دغو ملګرو دپاره هغه غوښم سو او اختریان سلو، او کورنۍ کې هر چا اخترای کړی ده.
په خپل ځای خلک هم قرباني یا اخترای کوي که دا غوی دو د دستور یو څه فرق لري؟
ایرانیان وګړي، یعنی فکر کوم ستا ایرانیان مطلب و، دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره چې افغانان په دې بخش کې یعنی ډېره زیاته توجه ورته کوي. یو تعداد محدود کسان یې اخترای کوي.
ډېر مننه ستاسو پیغام هم واوریدل سو، نظر مو هم مننه تماس نه، په دې هیله چې د اختر پاتې شیبې مو هم خوشاله وي. بل اوریدونکي که پلان کې دوی ته ورزو، دوی نظر به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. مهرباني. ستاسو تماس رخصتوي که د راډیو آواز یو څه ټیټ کړئ چې انعکاس کوي، ستاسو خبرې به واورو. دا اوریدونکي لکه چې زموږ آواز نه اوري. مال د راډیو آواز که ټیټ کوي په دې خاطر چې انعکاس کوي، زموږ آواز هم تاسو ته نه درځي، ستاسو آواز هم موږ ته نه راځي، په خبره سره نه پوهېږو. مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ چې وګورو ستاسو آواز څنګه دی. ډېر مننه، ستاسو دې هم اختر مبارک وي. ډېر مننه تماس نه، ستاسو آواز صفا نه و. بیا دومره زه پوه سوم چې هوا ګرمه ده، په دې وخت کې خلک خپل روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي. ډاکټر صاحب وروسته خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته ستاسو تماس رخصتوي.
بل السلام علیکم، زما لکه اکبر پال مدنی دی ولس خدمتگار کې. ما خپل کابل کې اختر ډېر ختیری کې خویا شاده چې ځوانان دي که نور مشران دي، ډېر بیچاران بېکاره دي او اقتصادي وضع یې ډېره ضعیفه ده. سابقه اخترونه کې به چې په ښار کابل کې بیروبار و او خلکو به چکر وکړ، یو پارکونه ته تلل، هسې خوند یې نشته ده. یو خو تیل ډېر قیمته دي، باید دغه د فعلاً د طالبانو حکومت دغه تیلو ته به ډېره توجه وکړي او کرایم چې که شوې ده هم ولس ملامت نه ده، هم موټروانان ملامت نه دي. دلته مشکل دی چیرې دی؟ بیکاری ده. خدای دې وکړي دې مزه توجه کړي. یو هغه خلکو ته وایم چې دا قرباني کړې ده، هغه غوښه به یې مستحقینو ته ورکړي. داسې خلک ما ولیدل چې غریبانان یې همسایګانې دي، غوښه یې وکړله او همسایګانو ته یې پروس کال سږ کال ډېر فرق شوی ده. هغومره چې مخته چې همسایګانو ته توجه کوله، هغه وخت مستحقینو ته ورکوله، سږ کال دومره غوښه نه ورکوي ده. او زه داسې خبر شوم ما
بل
نو
تاسو ول چې بې وزلي زیاته سوې ده. د یو څاروي بیا د تیر کال په نسبت څومره لوړه سوې ده؟
څنګه شوې؟
مل د تیر کال په نسبت د څارویو بیا څومره لوړه سوې ده د حیواناتو؟
بیا نشته، بیا چی پیدا؟ خلک پیسې نه لري، بیا کې مشکل نشته. د خبرو پیسو کې ده، مخته په سلو کې اویا فیصد قرباني کوله، اوس په سلو کې دېرش فیصد نه کوي. دا خلک مشکل ده، ما دوران ده قیمت شو، خلک نشته ده. اوس مشکل تو چی ده؟ بیکاری که ده. اوز حکومت مسئول مکلف ده خلکو ده کار پیدا که خلک بیروزگاره دی. تا بیکاری بانه گوره یو کالیوه تا خلک دیر غریبانان دی بیکاره دی. نور دولتو کسی کسی دی اوکران دی جنگ سده قیمتی شوالا. ولی مقابل ده قیمتی که اوکی خلک کار که غریبی که داز خلک شده چی لاس روپه ام آمدن لری. لاس روپه ام آمدن لری. خاصه بوده ده شای به پینزه روپه ای. او په الله لاس دې ته کومه کې دلته مهم کار ده. ودا موږ ګوره د اختر خبر هم ده ودا موږ مدن نه جوړدي وزارت مدن ورکړي ولې خام مواد دلته باید پروسس کړي دا اوس څنګه ځغال ګوره په پټونو ټونو روان دي دا دلته پروسس کړي وایي کړي وایي څو ځوانه په کار شوی ځوانان چې ځای مو موجي کې پلاجي کې خپل زوی لویي او تعلیم به کې درس وایي دغه لپاره سواد ملاش نشته شي اسپینګیره پلار اسپینسر مور به چی وي تانه پښتانه کو
ډېر مننه دا د تاسو نظر هم کور ودان مننه تماس نه د پروګرام د موضوع په اړه که اوریدونکي مشخصه پښتنې ولري چې ډاکټر صاحب هم پلان کړي هغه आवाज اوري ډاکټر صاحب ورسره بیرته تاسو سره زو نور اوریدونکي کې پلان کې دوی ته به ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه چې د حفظ الصحه یا روغتیا ساتنې اصول او شرایطو ته پاملرنه کول دي پر دې موضوع باندې خبرې کوو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د تاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم عصمت صاحب تا تا ټول افغانان او مسلمان ته الله ری بار پښنه تا خپل عزیزونو ته غوته عيد مبارکي ورکو ما تاسو کریږي
ډیر مننه تاسو دې هم د اختر دویم ورځ نیک مرغوي تاسو وړاندې زړه چې خلک د اختر په ورځو کې خپل حفظ الصحه ته څنګه پام وکړي.
عصمت صاحب ما خو حواله ورځ زه خو افغان مهاجر یم په پنجاب کې او میګ اختر الحمدلله خطر شو مالونه خطر شي مهاجر اختر وو او خو الحمدلله چې چا اختر کړای وو الله دې قبول کو کچا نه وی کړایم خو چې څوک یې سمو صاحب ما دا غوښتنه دو چې په زلزلې کې سیلابې کې افغانستان کې روغلو چې څوک شي دا الله دې جنات نصیب کو چې څوک یې رغ دی او دې خلک نه به دماغي پریشانی ډیر وي او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څوم کاری کړای شي چې څوک په سیلا به کې په زلزلا کې متاثر شوی وي شهیدان شوی وي اته چې روغ وي چې یو خلک ته تسلی وکړي ور شي کا څومره امداد یې څرمنه چا اختر کړی وي چې یو خلک سره امداد وکړو او په دې کې به څه خبره یو بس چې ملګری ته کار رسول خان ګلدوزی سلام او ور وی چې محمد کاروان ته زابط خان ته مود سلمین او رسیدي جمشید بوراره د ټول ملګری ته عزیزونه ته سلمین عيد مبارکي ورکوم چې ما جره به تاسو تروي قسمت سه
ډیر مننه. بس په دې هله چې د اختر د غپاتې شی به په خوشحالي سره تیر کړی بل اوریدون کې ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام د روغتیايي سپارښتنو په اړه بحث کوو. مهرباني.
السلام علیکم سالی صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی.
السلام علیکم سالی صاحب. ښه خیر است.
مننه کډ رادیو आवाज مې یو څه ټیټ کزه کچې برته انعکاس کوي یا څه تاسو आवाज خرابې مهربانی وکي د پروګرام د موضوع په اړه تاسو نظر غواړو چې وورو.
ډیر مننه سالی صاحب تاسو او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارک.
مننه تاسو اختر دې هم نیک مرغوي. څوک د کوم ځای څخه متماس نیولې؟
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامی د سیمه.
بله په کندهار کې خالق څمره دغه مسایل ته پاملرنه کوي. زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د زینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولې سي هغه روغتي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي. خلک څمره توجه کوي دغه مسایل ته؟
بله و دا خود سارا لکه دا سلسا توجه خوبی خوبی هم دستی خاص توجه نکی بیام شده هم زفات پام که
کله چې خلک اختره یا قربانی کوي دا غپاتشون یا دا کسافات دا باندی چه شخیی چپ کوي
دا خود دلتا بس و دا کلاش شدی بس دستی لی رضای ورزی مثال لسی ده مشمان ده لوب رزاس یا دستی مثال نو دست نیده نو ورزی سلیر ورزی نغا شدی و فغبر شد
دیر منه نستاسو نظر هم ووریدل سو نور اوریدون کی کانی داکتر سب تورزو چی ده پروگرام ده دغو اوریدون کو پر دغو تبصرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی. ډاکټر صاحب، اوریدون کې ایران زنګ وهلی و چې په لسګونو کسان یو ځای سوي دي اخترې کړی دی. د ده په خبره چې روغتیایي سپارښتنې دوی په پام کې ساتي، څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سختو قیوداتو له کبله مجبور سوي وي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي که نور مسایل به وي؟
مننه خاله صاحب، زما په خیال باندې ایران کې افغانان دت یوځای شوي دي. دا ډېر ښه خبره ده. افغانان باید بیرون د وطن نه او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خواته لاړ شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونیسي. دا ډېره ښه خبره ده. طبعا ایران کې حکومت منظم دی او کنټرولي تدابیر شته دي. هغه به دوی خامخا مراته وي، خو سره د هغې ډېر چیلنجونه او ډېر تهدیدونه چې دي هغه زموږ هیوادوالو ته چې په ایران کې اوسېږي متوجه دي. زه دې د مشخص نه مجموع کې خبره کوم چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي، زموږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغوی غیر دین نه چې د په ورځو کې ځان په کوم مرض اخته نه کړي. په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید هغه دوی ځان وساتي، بالخصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه. زموږ ډېری ځوانان چې متاسفانه ایران ته تللي دي، د یو منظم نظارت د نشتون له وجې نه، زموږ د سفارت ناغېړۍ او سستۍ د وجې نه به ووایم، یا په مجموع کې عام ولس کې د ډېر ښه نسبېدلو د امکاناتو د شتون له وجې نه افغانان داسې په یو قسم باندې په دویم یا درېیم خط کې اوسېږي چې هلته دوی هغه ځایونو کې اوسېږي چې هلته د حکومت نظارت کم وي، یا د کارګرانو چې کومې اتحادیې دي هغوی صحیح حقوق نه ورکوي، یا دا دي چې مثلا نور کوم سیهی نظارت باندې دوی نه ویني. به متاسفانه دوی په مختلف اتحادونو در خصوص د پودر او هیروین او د دې په اتحاد اخته کیږي. دوی ورونو ته زماده غوښتنه خواهش متره ده چې دغه مسایل ته ډېر زیات احتیاط وکړي، بل خصوص چې کله دوی د خپل ایرانی دوستانو سره دوستی کوي او انډیوالي کوي. زماده معلومات مطابق ډېر زیات ځوانان د ایران مخته دي، او دا هغه په نتیجه کې د ځنګ افغانان هم تخته کیږي چې موږ تاسو افغانان هغه مثالونه دلته چې بیرته راوګرځي موږ تاسو وینو. دا رښتیا دی، دا ورونه لري زیات خیال ساتي.
بلې، ډاکټر صاحب، له اوریدونکو یادونه وکړه چې په زیات ولایتونو کې هوا توده ده، په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحه ته څنګه توجه وکړي؟ کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي؟ ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي، که څنګه؟
بالکل بالکل صالح صاحب محترم، ما په سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وی چې دغه اختر سکاله لوی اختر په ګرمۍ کې راغله. ډېره شدیده ګرمۍ هم اوس د بعضو ولایتونو د حرارت درجه د 140 خو په منځ کې دي. دا نو داسې حالت دی چې موږ به دې کې احتیاط وکړو، یقیني سره یعنی اپیدمیګان یو یو د هغې وباګان خپرېدل شي، بل خصوص ک زموږ ساسي یو خطرناک ضعیف عادت به وایم، هغه دا دی چې موږ تاسو زناور حلال کو دا غوچ کما پیسې کلمی دی یا لری دی یا دالور غدی گندګی دا واخلو، فقط دا خپل مخنیوی کو یو بل مخنیوی واچو، یا کله کله موږ تاسو هغه د اوبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په دیالو کې اچو، چې دا ټول یو قسم باندې هغه رامنځته کوي، یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوي شي. بل دا دی چې موږ په دغه ګرمیو کې ګرځو ډېر، خامخا د اختر د ګرځېدو اختر څوک په موټر کې سفر کوي، څوک په ټرین کې سفر کوي، څوک پیدا مزلونه کوي. د یو کلي نه بل کلي دپاره زما سپارښتنه ده چې اوبه د ډېرې وسکي مایات د ډېر وخت چې دوی خدای مکه ضعیفه نه شي او ضعفتونه کې یا په تکلیف نه شي. نو بالکل د اختر په ورځو کې د نسبت ژمي ته یا یخي هوا ته میکروبونو بالخصوص د هضمي د لارې د میکروبونو د خپراوي چانس ډېر وي. نو احتیاط دا پکار ده چې دغه ګندګي د قربانیو دا موږ تاسو د ښاروالۍ سره په همغږۍ باندې د ځینو ته ویسو چې کومه ښاروالۍ ټاکلي دي، دولت ټاکلي دي، یا د ټول ولس په اتفاق یو معلوم ځای د چلته ماشومان کوچنه ورځي غټان نه ورځي، د اوبو د کویانو نه لرې دي، د جرون نه لرې دي، د هغه جوړونه چې ورته موږ وایو یا کاریزونه چې کوم دي چې هغې نه خلک اوبه څکي، د هغې نه لرې دي. داسې یو ځای کې نه وي چې د هغې اوبه په نور په کلي را نه شي، ځکه هغه همدغه اوبه بعضې وخت کې موږ تاسو پخته کلیو کې لاسونه پیوینځو، پخې پیوینځو، او د سپیکو کالي پیوینځو. طبعا که دا میکروبي شي او چته شي په ټولو کلي کې دي، او بعد راتلو امکانات شته دي ته ډېر زیات احتیاط او کوشش پکار ده چې دا کار ونه شي.
بلې، ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې هم د اوس سیلابونه دي او سخت اورښتونه روان دي. کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي په دغو زیانمنو سو سیمو کې د روغتیاي څارنې د امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتېږي. څه توصیه کوي تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپل روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده. زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار دی، په یو غسوله باندې کار پکار دی چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلي شکل سره، غږیز شکل سره، او حتی مباشر، یعنی نیغ په نیغ از موږ صحي کوم مبلغین چې دی غلال شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي. ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي، سیلابونه راغلي دي، طبیعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پوهنه کوم سیستم دی هغه خرابېږي، د زلزلو په نتیجه کې ویالې بندېږي، ډنډونه بندېږي، او همدغسې د څارویو او د دې اوتړ ځایونه دا خرابېږي. د سیلابونو په نتیجه کې کویان ډکېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابېږي. د طبیعي شکل سره د خلکو بد رفتونه یا په حساب کې نارامونه دا خرابېږي، یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کې زما په خیال باندې مهم نه مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو، د څښاک د اوبو ده، چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي. الحمدلله نن سبا په افغانستان کې د اوبو د تصفیې فابریکې شته دي. بهتره دا ده چې خلک هغه د څه خبره پاکې اوبه وڅښي، بوتلې اوبه وڅښي، د ډنډ نه او د سیلاب د اوبو نه، او هغه ځای کې چې اوبه ډنډ شوي دي د هغې د څښلو نه خودداري وکړي. که بیا هم داسې ځي کې چې هلته د دولت مرستې نه نه دي رسېدلي او موږ او تاسې هلته بوتلې یا وقتر یو بند نه لرو، پاکې اوبه نه شو پیدا کولی، او خلک مجبوریږي چې د یو کاریز نه یا د یوې څا نه یا د خول د اوبو نه استفاده وکړي، نو ښه ګام به دا وي چې موږ هغه اوبه چې دی جوش کړو او وی خوټو او بیا یې سړی کړو او بیا یې وڅښو، دا به بهتره وي. دویم قدم کې د خوراکي شیانو دی، مثلا که خوراکي شیان موږ او تاسې باید ومینځو، صحیح دی چې موږ او تاسې هلته مشکلاتو سره به مخ یو، بهتره دا دی چې موږ نسبت د دې په ځای چې موږ پاخه شوي خواړه د څو ورځو لپاره وساتو، خدای دې د تازه میوو نه او د تازه سبزیو نه چې هغه په اسانۍ باندې وینځل کیږي او تر ډېره ساتل کیږي، دا غیر استفاده وکړو، دا به بهترینه اغېزمن ګام دی تر څو چې هلته حالات نورمال کیږي او خلک بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. دغه یو سخته مرحله ده، په دغه کې باید موږ د زلزلې او د طوفان او د سیلابونو د هغه دویم ضرر نه چې هغه د ناروغیو د خپراوي په شکل باندې په ساحه کې کیږي دا غیر ځانو جوړو. دریم یو شی، یو ملګری د پنجاب نه زنګ وهلو، ډېره مهمه خبره ته اشاره وکړله، هغه رواني روغتیا ده، یعنی رواني ناروغي دي چې دغه سي د طبيعي افاتونو نه ورسته په سیمه کې خبريږي. واقعیت دا ده چې خلک موږ ته پوسټ ټراوماتیک سټرس ډیسارډر وایو یا پی ټی اس ډی وایو، د ضربې نه یا د افات نه ورسته خفګان ته خلک زی. زما په فکر باندې دا غي صحیح کوم روغتونونه دي، په روغتونونو کې باید موقت شکل سره تر څو چې دغه خلک دته دې حالت تر ګرځي د رواني ناروغي مشاورین هغه استخدام شي، او دغه خلکو ته بالکل باقاعده یو یو کس سره دغه آفت د رواني ضرر د کمولو، د رواني فشار د کمولو په اړه کې هغه تر نازمه مشورې ورکول شي چې څنګه دوی خپل هغه رواني فشار رقم کې او تشویش رقم کې، او هغه کوم ضربه چې رواني دوی لري د پاره په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. یعنی د دې طریقې شته چې خلک رواني ډاکټر صاحبان یا سایکولوژیستان یا سایکاتستان دا غوي سره کینی هغه ته خبره وکړي، ورته تشریح کړي د نورو دنیا آفتونو او تشویشونو او تکلیفونو سره مشترک کړي، د وټولارې ورته وخی خپل هغه کس کې هغه ذهني فشار تشویش کمیږي او راحت احساس کړي. دغه هم د زلزلې نه وروسته بیا هم قدم کې چې دا یعنی تاثیرات کوي، او باید دې ته هم موجوده روغتیايي سیستم چې هلته موجود دی باید یو قسم باندې جواب ویو کې، او خلک هم کوشش وکړي چې د مغز رواني ډاکټر صاحبانو سره او متخصصینو سره کینی خپل ستونزې سره شریک کړي، خپل خفګان ورته شریک کړي، خپل درد سره شریک کړي، هغه خپل غم سره شریک کړي، دا چې دا خپل غم سپوري، دا خپل درد سپوري، دې سره به خپل د ذهن کې هغه هغه چې کوم هغه فشار دی، هغه ډمپنګ چې دی، هغه راکمیږي، او درې په خپل ریلکس کې آرامیږي ورسره.
ډاکټر صاحب مخکې کابل څخه اوریدونکي د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان اته د څارویو د رانیولو وس هم نه لري، موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل. د طبیعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کوره دي، تر اوسه پورې خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي نه دي. چې دغسې یو وضعیت وي، خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي؟ ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک دپاره استفاده کوي، دغه اوبه څنګه پاکې کړي؟ دغه کم امکانات چې دوی په واک کې لري.
مننه سالې زما په فکر باندې الحمدلله او به ما چې اوس زرنګ اوسه د اوبو د توزیع سیستمونه چې دی هغه ډیر داسې هغه دی یو قسم باندې انفرادي شوی دی او دا یو مثبت هغه دی د کولرا او د نورو هضمي ناروغۍ په مخنیوي کې لکه په خبره سوي چې یو دند به موجود وو او هغه د ټول کلی اوبه وړلې یو کاریز به موجود وو اوس الحمدلله دغه خیریه محسوب مرسته یا د بعض خلکو په خپل کوششونو باندې زورو تاګانو یو سیستم شوی دی چې اوس تقریبا هر بلاک به وایم هر کلی ځان ته اوبه لري او هغه اوبه زیاتره خاري سیمو کې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کېږي چې هغه زیاتره پاکې دي د دې په څنګ کې په کلو کې هم تر ډېره حده پورې که څه هم خلک یعنی د آزادو اوبو نه د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي خو په هغه کې به فایده ده چې هغه اوبه ډېرې زیاتې دي حجم یې ډېر زیات دی که ګندګي ورته هم کېږي یو کس ته دومره ګندګي نه رسېږي چې هغه ناروغ دي نو هغه نم خلک صحتمند پاتې کیږي ډېر خطر په هغه سیمو کې دی لکه فکر وکړئ چې اوس مطلب یو ځکه مشترکه یو ډیګی ده او ټول بلاک ته یا پنځو کلو ته یا لس کلو ته اوبه ورته چې چیرې دغه ټانکۍ یا دغه ډیګی دغه ذخیره د اوبو ګنده شي د دې امکان شته چې بلک ناروغي رامنځته شي یو کتلري ناروغي رامنځته شي سل کسه دوه سوه پنځه سوه کسه رامنځته شي نو اوس الحمدلله د پخوا غوندې که څه هم موږ پیښې لرو سپورډک پیښې ورته موږ یو نیم خال خال پیښې لرو خو هغه زیاتره هم هغه ساحه کې کنټرولېږي داسې نه کېږي چې په یو ځل باندې ډېر زیات خلک اخته شي په هغه وروستیو کلونو کې الحمدلله الحمدلله موږ ډېر خطرناک مثالونه نه لرو زما په فکر باندې د فوا دائمي وزارت په مجموع کې او نور د کلیو پراختیا وزارت په مجموع کې ډېر کار کړی دی او صحي اوبو په تهیه کولو کې زه ډېر د دې نه مشکورې ما ډېره مننه ترې کوم چې ارزه کې اوس پاک پمپ شته دی پاک پلاسي بمبه شته دی او پاکې اوبه خلکو ته رسېږي بیا هم که څوک داسې یو ځای کې اوسېږي چې هغه هلته لاسي بمبه هم نشته دی او ژوره څه هم نشته دی او ډېر لوی سین نه دی وړوکی غوندې یو حوض سیستم دی چې هغه کې یا حیوانات ورسره دوی سره ګډې اوبه څښي یا به کې څوک حیوانات وینځي یا به کې جامې مینځي وای نه حل کې خلک ترې د څښلو اوبه په حیث باندې استفاده کوي بهتره به دی سالی سر چې هغه کې دا یعنی جوشي کې وی خوټوي دا بهتره لار ده زما په خیال باندې بهتره لار هم دا ده چې وخوټول
بله ډاکټر صاحب یو خو خپل شخصي حفظ الصحه ته پاملرنه ده یو هم د چاپیریال صفایي ته مخکې اوریدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اختره یا قرباني کوي د څارویو په تشینو لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي چې هغه چاپیریال هم ککړی وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپریږي ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتشینو څه وکړي
زما په فکر باندې خو یو فرهنګ د خاري صفایي رامنځته کول پکار دي الحمدلله سکه علي زه په کابل کې اوسېږم تر ډېر حد پورې کابل خروالۍ په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب و دا اختر نمخ کې تقریبا دوی د څارویو د لپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې پاغي کې څاروي خصیدل او تبن هغه یعنی یو خاص ګوشه ځای بو تبن خارونو مه کې خو بیا هم نسبت د عام لارو نه چې په 13 کلونو کې وو عام لارو کې به هر ګوټ کې به څاروي خصیدل آزادانه او ساتل کېدل به نسبتا ځایونه محدود یو دا ګامو دویم تر ډیر حد پورې د خاروالۍ پرسنل په دې اختر ډیر فعال ښکارېدل یعنی تر ډیر حد پورې خار پاک وساته دا یو ښګام وو او طبعا په هغه خزینو کې چې د خاروالۍ رسیدګي ورته نه کیږي به تر دا د چوکې کلیوال سره یو ځای شي او دا د څاروي چې کوم د ګندګي او بقایا د دغه لاسګاډ یو شي کې واچ یو هغه مرکز ته ورسې چې کوم کې خاروالۍ تاکري د خاروالۍ هغه د ټولې په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای ته او غلطه به دفع کړي خدادا چې موږ تاسې یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی اغه صفایي ته خیال وساتي او خاروالۍ کارونه غړي چې دا خاروالۍ بګینه د ځای پاک ساتي دوی دې پاک وساتي هغه ځینې ته دی ویسي چې د خاروالۍ نه وړي چې کم از کم د اوسېدو د ځینو نه 200 متر لري وي او نور اوسېدونکو حالت نه وي یعنی د څه په دونه شي چې موږ یو کوروالۍ ویسو هغه خپل کور نه 100 متر لري بل کور خاطه واچو هغه راوړي موږ د کور خاطه واچي نه دا فراغ به ختم شي هغه آزاد او داګونو او آزادو د مریض صحو ته جنمر به لګي یا التواته ول شي او که امکان ولري به تر دا چې هغه ته کنده وي ستر شي او په کم کې دفن شي به تر لا راځي دا حتی د کور په مخ کې کېږي چې څوک د کوم ځای نه لري چې لري او ته انتقال کې به تر دا د غندګي ټول را ټول کې یو متر کنده ورته وبس چې خاص خي کې حتی دا انده کې د زراعت د لپاره هم فائدہ کوي د بوټو د شنه کېدو د لپاره او د دې سره په څنګه کې د ساري ناروغي د خطروي مخه به انشاءالله تر ډېره حده پورې موږ تاسو نه ویلي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. بیا هم تاسو ته وخت درکوو، یوه وقفه لرو، هغې نه وروسته د پروګرام د تماس شمیرې اعلانوو، بیا به یو څو اورېدونکي راواخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني ده. نن د صحي افتل صحي روغتیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اورېدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
سلام سلام سلامونه قبول کړه او د لوی اختر مبارکي هم قبول کړه. د لوی اختر دوهمې ورځې مبارکي تاسو میلمه ته ټوله ملت ته مبارکي وایم. خدای دې خیر اختر کړي.
ستاسو دې هم اختر نیکمرغه، مهرباني.
تشکر. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. مخکې دغه حفظ الصحې ته چندانې پاملرنه نه کېدله، اوس الحمدلله باوجود دې چې اوس هم په قراو قصباتو کې چندانې پاملرنه نه ورته کېږي، ولې خلک آگاهي چندانې نه لري. باوجود دې چې آگاهي به ورکول شوې، خو بیا هم آگاهي خلک چندانې نه لري. نو موږ خو الحمدلله په مرکز کې اوسېږو، زرا ووتلم د نن موږ نابینا خلک هم کله کله ډاکټر پرز ګرځو. زه خو خپله چندانې نه ګرځم، خو راوزه مجبور یم. نو نن را ووتلم، زموږ تر کور چې را ووتلم دلته یو چا د خپل د اختري د پسمانده د پازیله مواد غورځولي وه. نو بوی کوي، ما چې یو چا ته وویل خپل زوی ته مال دا څه کوي، یل دا د پلاني غورځولی مال ور سورناري کورته دا پټ کړه. تا ته هم فایده ده، موږ ته هم فایده ده، و ټوله علم ته فایده ده، همسایګانو ته فایده ده. نو اوس انشاءالله تعالی موږ د پاک اوبو سم برخمن یو، ارزش هم هم سمه ده الحمدلله. د ډاکټر صاحب دوې پوښتنې دي. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ الصحې چې که یو سړی د خپل حفظ الصحه مراعت نه کړي، د دغو د حفظ الصحې د نه مراعت کولو څخه په دا موسمي ناروغیو کې کومې ناروغۍ خورېدلی شي، نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی، یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه ده ته تاوان وکړي او نه په آینده کې تاوان ورته وکړي؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب. اتمن له ځان سره ولیکلې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته به ورسو، د دوی نظر به هم واخلو، بیا به وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. دا وريدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. دغه شیبه زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعال دي. یوه شمیره مو د 0040420 یولس څلورویشت شپږ سوه یو، بله شمیره مو د 0040420 یولس څلورویشت پنځه سوه یو، د واټساپ شمیره مو د 0040420 دوهویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ را ووهي. ادرس یې دی رادیو ټکی ازادي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو آواز اورو.
روجان جوړه بيدار په خیر خیرات کړه. د اختر جوړه روجي تر وی ته ته کوم څه جان غجان کې حساب شي.
ډیر مننه. بس تاسو دې هم اختر نیک مرغه وي. مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو.
ډیر مننه. صبر کوم نسبلا چې
ځل کړه ټول. اته ځکه چې آواز مې یو څه خراب شو.
ما دا غوړم روجان
آواز یو څه خراب شو، یو څه ځای ته تغییر ورکړم ممکن.
وسته مې روجان وسته سمسلو
وسته سمسو وسته. مهرباني
اوس به سم شوي انشاءالله.
اوس هم
دغه دغه خو برابر مخونه ځان شریک کوي که نه، چې دغه کومې ناروغي چې مثلا مسله ودرېږي څومره اخر شي، مثلا پرون په کابل کښې تدوینو پورې چې مثلا دغه کم سه هغوی په سلوکانو خرڅېدله، دا کوم مثلا کوم اضافي شیان پاته شوي دي، یا مثلا که د اختریانو سره لاس څخه پاته شوي دي، په چړۍ کښې غورځوي، په کوڅو کښې غورځوي، حالا څکه د سړک په سر د کور مخ ته مثلا که کوم سهوی را کړي چې غوی را کړي دا وینې تو
کړی
ده. نه عوام ولس ته کړی ده. نه دې یو ته نه پوهېږي.
ستاسو آواز سم نه راځي، خو دغه مره پوس ولې چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتې شوني په هر ځای کې غورځولي چې چاپیریال ککړ کړی یا چټل کړی دی. په دې اړه ډاکټر صاحب مخکې هم خبرې وکړې، خو د مخکېني اوریدونکي د پوښتنې په تعقیب بیا هم ډاکټر صاحب خپل نظر څرګند کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکی نسته. ډاکټر صاحب تاسو تر زو همدې مسلې باندې اوریدونکي خبرې وکړي، یو اوریدونکي بل هم راخلو چې تماس یې پرې نیسي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده دا اوریدونکو تماس پریسو. ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو دوه اوریدونکو دغه د فضله موادو یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي. یو ور بیا که تاسو هم دغه خپلې خبرې یا تکراروي یا نورې سپارښتنې دغو کسانو ته لرئ مهرباني.
مننه حاج صاحب، مننه اختر ورکی ویلا کور ودا ډېره مننه ترې کوم. او دا چې ګرځي او دوستانه حواله خري بیا هم کور ودان او ډېر ښه ګام یې اخیستی دی. هغه یادونه وکړه چې چا پاتې شونې د قربانۍ غلط ځای کې اچولي او خلک یې اذیت کول ازارولي، دې تعقیب وکړه. دا د مشرانو دنده ده. زما په فکر باندې که د کلي مشران ملکان د صاحبان هغوی خپل حیثیت او خپل رول په دې باره کې استعمال کړي، زه امید لرم چې په ساحه کې به داسې ځای پاتې نه شي چې هلته به ګندګي او غلطي موجوده وي. همدا زموږ اساسي ستونزه همدا ده چې موږ خپل داخلي کورونه ډېر صفا لوکس او مزین ساتو، قالینو باندې فرش ساتو، خو د کورونو مخې د کورونو ویالې مخې ته ویالې او ایرانونه د هغې د صفایي خیال رسره نه یي. چېرته دا ګام اخیستی زه ډېره مننه ترې کوم. او دا چې بیا هغه ختمه کړې ده او صفا کړې ده یوه ساحه، که ټول سپین ګیري دغسې کارونه وکړي ټول وطن به پاک او صفا شي او زموږ اساسي نوم به په نړۍ کې مزلیږي او په داخل کې بم له ناروغي باندې خلاص شو. کومه ناروغي پیدا کیږي چې تاسو پورته نه وکړو؟ اځ تر محترمه معمولا چې کله موږ حفظ صحه او مراد نکو په اول قدر کې موږ تاسو هضمي ناروغي پیدا کیږي، اسهال او نسناس او استفراقات او کدي دغه په اول قدر کې پیدا کیږي. هغه نه غیر بیا کوم مطلب نور شخصي حفظ صحه د وجود صفایي خیال نه ستل شي جلدی ناروغي ډېره پیدا کیږي، یعنی انسان باندې دامي راخي جوړه کیږي. طبعا نور حفظ صحیح کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو او دوړو په ماحول کې سړی اوسېږي او صفایي ته خیال ونه ساتي، ماسک وانه چي، بیا نو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغۍ حساسیتونه نفس تنګیانې پیدا کېږي. دا نو دغه ګندګۍ په نوې پورې اړه لري. معمولا دغه نن سبا ورځو کې د ګډې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، خلکو ګډې ګډې ودې شوې دي. دویمه پوښتنه چې زه وایم څومره غوښه وخورو، دا نو زما په فکر باندې لږ فرق دی. د انسان په ضرورت پورې، که یو سړی ضعیف وي، لاغر وي او کم اشتها وي، ډېر غوښې ته ضرورت شته. او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي، شکر لري، هغوی ته نو بیا ډېر خوراک په کار نه دی. د زړه تکلیف چې لري هغوی ته ډېر خوراک نه دی په کار. بیا د دې پورې معلومه ده چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو، آیا غوړې هم ورسره خورو که نه؟ دا یوازې وچه غوښه ده کباب شوې او که نه؟ دا موږ په غوړو کې پخ کړو، د هغې سره خو هغه غوړې موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو، ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو؟ خلک بیا وروسته څوک کیک خوري، څوک ځلوبۍ خوري، څوک کلچې خوري، څوک چاکلیټ خوري، دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیانو ته ډېر دی، یو غوښو ته، خواږو ته او غوړو ته. نو که چېرې دغه د غوړو او د خواږو برخه یې لږه کمه وي، بیا سړی غوښه ډېره خوړی شي. او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري، غوړه هم ورسره خوري، بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري، بیا ضرر کوی شي، زیاتېدی شي، تاوان کوی شي. زما په فکر باندې ښه دا ده چې سړی ځان کنټرول کړي او د معمولا چې ډېر زیات اصراف وکړي، د نیمې کیلو نه د نه زیاتې معمولا ښه خبره ده چې د 10 ګرامو یا د 100 ګرامو په حدودو کې که یو سړی په یو وخت کې ځان کنټرول وساتي، دا بهتره اندازه ده.
ډاکټر صاحب،
خوراک بیا په معده باندې بوج راوستي.
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي، هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساعته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي، او که خوراک زیات کړی وي تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي؟
مننه، بالکل. زما په فکر باندې ثالث محترم د خوراک په باره کې همدا توصیه دي، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زموږ استاد سره شریکیږي، یا یې د ډاکټر صاحبان د خپلو اوریدونکو خپلو مراجعینو سره شریکوي. هغه همدا چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره، یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار. مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو، یوه ډکه خورو، ښه دا ده چې د هغې درې میسه سهار کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خستندزې بهغي، او نه چې په یو ځل ډېره وخورو، هغې سره د معدې توسعه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شپېدلو پورې امکان شته دی. ځکه چې هغه هم یو کیفیت لري، یو ظرفیت لري. خو دا چې دا بار بار یعنی په وقفهیي شکل وخوړل شي، د دې سره په څنګ کې د خوراک اغه نو هم ډېر فرق کوي. مثلا بعضې خلک خالص وازدې خوري، د پسل نه وخوري، دا ډېر خطرناک دی. بعضې خلک بیا داسې کوي چې مثلا کباب پوخ کړي، کباب پوخ کړي خو نیم پوخ کړي، هغې کې میکروبونه انسان ته تللی شي، مختلف میکروبونه انسان ته ځي. بعضې خلک تشې غوښې خوري، بس دا یې اورېدلی چې همدا وخت غوښ دی، نه پکې میوه خوري، نه پکې سبزي خوري، نه ورسره هغه مستې او یا نور هضم کوونکي شیونه خوري، دا هم خطرناک دي. او ستا خبره بعضې خلک خو داسې وشي چې ډوډۍ وخوري ځان درد کوي او بسې ته ډب چپه شي، دا هغه ټول هغه د معدې محتویات چې دي او هغه مرې ته راځي، یا تر ستونې او خولې ته راځي، دا هغه د مرې د تکلیفونو سبب ګرځي. بهتره دا ده چې نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې سړی د خوراک نه بعد دواره څه نملي، او که امکان ولري لس پنځلس دقو دپاره یو ارام ګام وهل یا داسې یو بل تمرین چې هغه په ناسته یا په ولاړه یا په خواره کېږي، دا بهتره ده تر څو د هغه د معدې هغه کوم ډکه شوې برخه چې د هغه ښکته کولمو ته لاړه شي، معدې خوله او یا هغه کوم سپینټر چې ورته وایي هغه کنټرولي ساحې هغه رابندې شي، او کله چې بیا استراحت کېږي تمرین چې د معدې هغه خوراکي مواد هغه بېرته مرې خواته رانه شي، نو نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې وقفه زما په خیال باندې په دې کې پکار ده.
بلی ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه زیات بحثونه کیږي، په دې اړه یو څه معلومات تاسو ورکړي چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمن کانګو هیموراجیک فیور سی چې واقعا یو جنجالي شی دی. الحمدلله بوه مزمنه د انتالي روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوی تجربې لري، خو زه بیا هم وایم چې هلته لا هم زمنګا د ویني د ګونیشن سیستمونه هلته ډېر زیات فعال نه دي. هلته موږ قوي د بانک د ویني د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغلته هغلته په موقع باندې هغه کسان چې هغې ته خونریزي پیدا کېږي باید هغوی ته موږ ویني ورسوو، که هغه سپینې ویني ته ضرورت وي، که سرې ته ضرورت وي، که پلیټلیټس ته ضرورت وي، هغه باید موږ ورته آماده کړو. نو هغې دپاره خو په کار خدا وه چې موږ د اختر نه مخکې دوستانو سره خپلې توصیې شریکې کړې. بیا هم موږ د رسنیو د لارې یو حده پورې کوشش کړی د سبار دوستانو د لازمې لارښوونې وي، د نړیوال روغتیایي سازمان ډبلیو ټو او نورو طبي غوره مرکزونو سپارښتنې موږ شریکې کړې. هغې کې بهتره هم دا ده چې امکان ولري څاروي حلالېدو په وخت کې سړی دستکشې واچوي، جورابې واچوي، یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروی حلال شي ترمنه یعنی یا خخه شي یا ایسته ګزاره شي، کله کله سپری کول پرې پکار وي، او چې کله سړی د حلالې نه فارغه شي نو بیا ښه دا ده چې ولمبي او هغه جامې هم په یو هغه کې واچوي، د په یو لګن کې واچوي، او یو قسم باندې یعنی تعقیمی کې پاکی کې صابونی ومنځي یا شامپو ومنځي یا مرته واچي، دا به بهتر دی ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کني یا سپګې غوندې وي، هغه انسان چې هغه نه دا وایره انسان ته ځي، معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي، یعنی ډېر انسان هغه سروه په خپله پیخته شوی نه هغه سپګې نه انسان ته ځي. نو ښه خبره ښه هغه هم دا دی چې سړی په څارویو باندې غیر ضروري تماسونه کوي، بعضې خلک غیر ضروري په څاروی باندې لاس کش کوي، سپریږي پې یا غیږه کې د نساکه سور سراخلي یا چپۍ، دا صحیح نه دي. یعنی خدا دی چې دستکش واچي او لاسونه نستوري په دستکش کې بندي، پښې په جورابو کې بندي، کې بوټانو کې حلاله وشي، او بیا د هغې نه حلالې نه وروسته سړی چې فارغې ځان دا کوم ځي تر څو که وجود باندې هغه کنه ناستې وي چې هغه پات کشي او ختمه شي، دا یې ښه طریقې دي. بیا هم که څوک اخته کېږي بیا نو ځواني ورسره په کار ده، ځواني ده چې هغې ته موږ لاړ شو دوستانو یارانو ته وینه ورکړو، هغې ته ډېره زیاته بار بار وینه لګېږي، وایي چې لاړ شو وینه ورته ورکړو، دا هغوی ژوند وژغورو، دا به ښه خبره وي.
بلی ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې دغه څاروي چې خلک یې بیا د غوښو څخه استفاده کوي په بېلابېلو مراحلو کې واکسین کېږي او څارنه یې کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده چې په افغانستان کې که چیرې دغسې مرکزونه وي هغوی په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
زما په فکر باندې خو لږ سخت ښکاري، افغانستان کې د حیواناتو واکسین کول لا هم ډېر دود نه دي، لیونی سپین ناروغي لا هم موږ لرو، نور زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو ټکسو او نور د ځناورو د لارې په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. خو د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دغه همدغه د مناسبو ان تدابیر نیول دي، بالخصوص د قصابې په وخت کې دا ډېره ضروري خبره ده چې دغه ته توجه وکړو. واکسینونه ډیر زیات افیکټیو واکسینونه موثر واکسینونه د دغه مرزونو له اوسه پورې راوتلي دي. په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته، موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو. لا دغه ډیر موثر واکسینونه د دغه ناروغیو لازم لاس کې دي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډېر ضروري ده، ډېر ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زموږ استاذ په لاس کې دي. موږ غواړو چې موږ روان جنریشن څنګه شیپ کړو، څنګه یې جوړ کړو. نصاب ته په روغتیا سپارښتنې جدي ډول سره باید داخل شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغې کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي، هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونه کې ماشومان کودکستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. دا ټولې طریقې بهتر انداده چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، د خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کېنول شي. مکتبونو کې د صفایي کمپاینونه وخت وخت په کار واچول شي، هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي، هغه نورې څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي، د هغې د صفایي کمپاینونه همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. په مکتبونو کې زه وینم دا جنکۍ ډېر خصوص تکړه دي، یو ځل راولګي خپل ټول مکتبونه مینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتر قانون دي. د دې سره په څنګ کې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفایي کمپاینونه کوي. ډیمیټسکا په نوم ټولنه بار بار دغه شاهد دي، هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم معنی بیداری د صحت رامنځته شوله. زه د دغه شیانو په خط کې یم چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یو هوا ولګېږي، یو 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 صفایي رامنځته شي. ځکه که هر وګړی په دې کې برخه وانخلي، زه مطمئن یم چې یوازې دولت، یوازې د عامې روغتیا وزارت یا یوازې د فوایدارۍ وزارت یا د کلیو د پراختیا وزارت دغه زر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسېدګي نه شي کولی، تر څو چې هر افغان په خپلو کړوړو کې تغییرات رانه ولري. د صحت په اړه چې د دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي، د دې یعنی دا صحیح نه دي. سره وایو چې زه هر شی کومه ګندګي به کوم نه، که مرو شم الله به مریض کړم. نه، موږ به صفایي کوو. الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسو صفایي کوئ، چې کله صفایي وشي او هغه د بعد موږ مليږو، نو بیا موږ ملامت نه. یو وخت چې موږ خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپل اوبه ککړو، خپل هوا ککړو، او لاسپیکرونه بې ځای بې ځای چلانه وو، چغې وهو، پنځور په الوګان واخلې او کچالان واخلې او ټول خلک آیس کریم واخلې او ټول کلی لړزو، دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کیږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کیږي. دا نو بیا صحیح نه ده. دا تصورات ښه ده چې په یعنی سب دلاري بالکل حل شي او ورته توجه شي.
بلې، ډاکټر صاحب، په اخر کې به دا سوال وکم چې آیا د کورونا وبا دغه راز د نورو دغه سي ساري یا خبرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروری دي، که فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
نو سره که زما په نظر باندې خلا اپیدمي ختم نه ده یا پاندمي چې ده، معمولا وي دا پاندمي نه چې دا دوه ډول ختميږي کنه. یو ډول د څه ختمیږي چې واکن وایرس د منځ لاړ شي، ناروغي ختم شي. یو ډول د څه د منځ لاړ شي خلک په قصه کې کیږي نه. زه هم خلک باندې موږ هغه ختم وږي په قصه کې کیږي نه، بس که څه وشي وشي. به تر دا ده چې هغه ځکه چې غیر ضروري تماس ته هیڅ خلک ناروغ پروت ته، نو ضرورت شته چې موږ هغه ماشومان مرول ورسره کینو، حمله خزم ورسره کینی، بل هم راشي غیر ضروري تماسونه. یا روغتون ته ځوي، یو کس ضرورت یې پنځه نورې ځان سره همداسې روان کړي دي. نو بالکل زه اوسه پورې د اپیدمي څپې چې دي هغه وخت په وخت باندې تکرارېږي. همدغه کورونا ته مشابه ناروغي باور وکړه، دوه میاشتې درې میاشتې بعد زموږ کلینیکونو کې رش جوړ شي، موږ ته اعراض وي، خو چون خلک عادي وي او مریضي شدت نه وي، موږ ورته د کورونا پی سي آر نه کوو، کووډ 19 پی سي آر ورته نه کوم، موږ ته همداسې اعراض دي. تدابیر کوو، حتی کله خو ورته وایو نه چې ته کووډ باندې اخته یې، نو بس ورته وایو چې تاسو نه هوګيږي، دوا ورته ورکو، سړی ښه شي. نو اوس هم هغه تدابیر دي، هغه سي احتیاط پکار دی. ځکه دغه د دې ناروغي او د بچی چې دا میوټیشن کې یعنی بدلیږي دغه د کورونا په نسبت متدل دی د خلک نه وجل خو که د هغه نور بچی او مثلا پیدا کیږي شاید هغه خطرناک وي هغه کسان چې د زړه ناروغي لري د ګردو لري د جګر لري د سږو ناروغي لري کرو خلک خراب نه کی دغه خلک خو بالکل خراب وي دوی د ډېر احتیاط وکړي دغه فاصله دې وساتي
ډېر مننه ډاکټر صاحب عزت الله حمید چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبري وکړه چې خلک د اختر پر مهال خپل روغتیا ساتنې یا حفظ الصحه ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي
پتر پلاو لاندی از ما پروا نظر